السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته وشتل د افغانستان لور ته په لاره کې له یخ مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلی دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پر وسویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالی الیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یو لري پراته کلی کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن الیک بوردن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډېری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وای د هاجرې په نوم د هنجلۍ انځور د میلیونونو افغان جنو د غلې خو نماتیدونکو مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محروم شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسسه او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډي په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وای چې پکې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولای شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډېرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغنجیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار سازمان نن وویل چې د سوریه په ختیځ ولایت د رزور کې د امریکایي ځواکونو په دغه شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لشتر لږه 15 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوی دی. د دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس اژانس ته ویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د دې رزور ولایت لویدیس کې وژل شوی او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسؤوله وه. د امریکای چارواکو په وینا دغه چخصون کې بریدونه ورسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریه په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریه پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکي ژباړونکی یې ووشل او درې نور سرتیري یې ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو غچخیستونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر هغو افغانانو څرګندونې لرو چې خپل خپلوان ایران ته دا وشتو پر مهال د یخ هوا له امله مړه شوي.
د ایران حکومت کې د یخنۍ له امله شهادت رسېدلی نور بلدان سره اړیکه نیولې چې جسد یې بیرته وطن ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار کړی. د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم وایو.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې
د یلدا شپه را رسی شي. دا شپه څرنګل مانزو ولې مانزو په یو مفصل راپور کې به وایو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د سخت یخنۍ له امله د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د درې افغان کډوالو او یو شپانه مړینه تایید کړې ده. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی پختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او شاید یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمېزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوشتلو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسکونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمیر لانه دی پډاګه شوی. په دې راپور کې د یو شمیر مړو شویو د کورونو د خړو څرګندونې هم اوریدل شي.
د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې ایران ته د اوختونکو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي په وطن کې د بیروزګاری او فقر له زیاتېدو وروسته اړ شوي چې د کورنۍ غړي په سختو مرګونو لارو بهر ته واستوي. دوی وایي تازه له دې پیښې خبر شوي او دا چې تر اوسه یې جسدونه نه دي ترلاسه کړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل د تره یو زوی ایران ته د اوختلو پر مهال مړ شوی دی.
د ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسیدلی، نو رابلدان سره مړی کې نیولی چې جسد یې بیرته وطن ته انتقال کړي. تر مې خپل زوی ځکه ولېږه چې زمونږ ژوند ښه شي او هغه اقتصادي وضعیت مو ښه شي. پیسې مو ورته ټولې کړې خپل خپلوانو کې او ځینو نورو ملګرو نه چې د جسد په انتقال کې له موږ سره برخه واخلي. په وطن کې کار نشته او فقر ده، خلک مجبور دي چې همدا سي خپل دي زړه ټوټي خپل اولادونه چې په سم راستونځو مشکلات ویلې کړی دي دومره غټ خطر په ځان اخلي او د قاچاقي لارې غواړي اروپایي وادونو تخپل بچانو لیږي.
په همدې حال کې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو بلال ازادي راډیو ته وویل اورورې چې لکوره د اروپا په تکل وتلې او اوس مهال په نیمروز کې انتظارو بیرته کور ته راغوخته دي.
او کله چې دی واکینه خبر شو چې مسافر مشوي دی جل می خپل روپ سه زنګ وایله چې جل ځان پاسپورت را ورسوي، ځکه چې اوس رښتیا هم په لارې ډېر سخت شوی دی او سل په سل کې نیمړي نه چانس ډېر دی. که په وطن کې کار روزګار او سیمه ځوانان به ولې په دې سختو لارو نورو هیوادونو ته سي. زموږ غوښتنه د واکمنو او چارواکو نه ده چې باید په کور دننه خلکو ته د کار زمينه برابر کړي تر څو دا ډول مرګونو پیښو څخه مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې د تازه په هرات کې سیمایزو طالب چارواکو د دې ولایت د کوهسان ولسوالۍ اړوند سیمه کې ایران ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال د سخت یخنۍ لامل د درې کسانو مړینه تایید کړي. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس ته ویلي د غراز په سیمه کې اوشمون هم د سخت یخنۍ لامل ساور کړي. نوموړي ویلي د پیښې لامل په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکي انځورونه او د مړو شمیر د باور وړ نه دی، خو په خبره یې د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې ښایي یو شمېر کسان له پولي خوا مړ شوی وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د وختو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسګونه افغان کډوال مړ شوی، خو دقیق شمیرې لا نه دی پډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته یو کلونو کې په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې لامل یې ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې او له ایران نه د افغان کډوالو لیستلو او د ویزو له محدودیت وروسته یو شمېر افغانان اړ شوي چې له قاچاقي او مرګونو لارو بیرته ایران ته ځانونه ورسوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې په فرا کې سیمایزو طالب چارواکو ایراني سرحدي ځواکونه د لسو هغه افغانانو په وجل کېدو تورن کړل چې غوښتل یې د نصر فراهي بندر له لارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي، خو ایراني اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډېری افغانان لا هم د تعویز او ځورونې سره مخ دي. د کمشنري د ډسمبر په 19 په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال له ایران هر ورځ په اوسط ډول 2900 کسان راستنیږي چې دا شمېر د روان کال د لومړۍ روبې په پرتله لوړ دی. په راپور کې راغلي د روان کال د مارچ له 19 د ډسمبر تر 14 نږدې 1.2 میلیون افغانان ایران څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي او د کال له پیل راهیسې د ستنو شویو کسانو ټول شمیر له 1.8 میلیون څخه اوخته. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امینست انټرنیشنل په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري ناورین د راستنیدونکو لپاره د زیان ګواښ ډېر کړي او هیوادونه د نړیوال قانون له مخې حق نه لري خلک هغه ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقونو سرغړونې له جدي ګواښ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د بشري حقونو د اساسي خدماتو سخت کمښت د بیکاری کچې زیاتوالي او د طبي پیښو لامل دراستنیدونکو کډوالو لپاره د جدي زیانونو ګواښ زیات کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جمعې پوره د دسمبر 19 خبر کړي ویلي چې په 2015 کال کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو د زیاتوالي سربېره په میلیونونو کډوالو غونډې هیوادونو او اروپאי هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوې دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د افغانستان د خوندې او سوکاله راتلونکو لپاره د شزو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په اکسپانه لیکلي چې رونی بریتانوي چارواکو په اسپانیا کې د سموش ژغواوري په غونډه کې د ګډون لاله لري د افغان مرمنو د سنزو مسله را پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان شوز او انجونو د افغانستان لپاره د بریتانیا د ځانګړي استازي د دغه سرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي 13 ونی برتانیوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې لدی وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه یې کړي چې نړیواله ټولنه باید د دوی پیاوړی کړي. پاندې حال کې وشمیر افغان خزو انجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغه سرګندونو هرکلی کړي، خو ټینګار یې کړي چې د خپل هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه واخلي. د کابل یو اوسیدونکي فرزانه مومن چې لز دکړو پاتې شوی محصله د ازادي راډیو ته وویل:
د برتانیې د ځانګړي استازي دغه سرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو مشارکت حرکت پکې خورا مهم دی داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یو بل افغان مرمر مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه د وای هیله لري چې د افغانستان پر راتلونکي کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفاوته
اوسنی شرایط کې له بده مرغه ډېری خزې له کار او زده کړو پاتې مقام ته هیله لري چې کار وکړو. د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ زده کړې کړي او ډېری هلې سلیم وکړي، خو له بده مرغه اوسنیو شرایطو زموږ په ژوند منفي اغېز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د خزو په مشارکت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساس ولې یونامه د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د منځوړلو د شپاړس ورځنی کمپاین پترس کې د نومبر په 28 ټینګار کړو چې افغاني مرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4مه سولي او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو انلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه کده هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي پاړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي او نړیواله ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي او یوازې پر ویناو پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانه ازادي رادیو ته ویل:
مشارکت او سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي جوړښتونو کې د خزو معنادار ګډون کولای شي د اوسني کړکیچ د حل لپاره تر ټولو اغیزمن لار وي. ریبات یو ځل بیا د افغانستان د خزو جنو انداوري دلي غونه واوري او نړيواله کچه د دي غونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه आवाज په غونډو واسونو کې پاتې شوی او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک وروسته د غډلې د ځکړ او کار په غډون په افغانستان کې په خزو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت مخې د خزو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیواله ټولنې لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوی دي.
د بریتانیا ځنګړي استازي ریچارډ لینسي د افغانستان په سیاست کې د افغان شوزو پر وړاندې ټینګار وکړ. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلال هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلال هاشمي چې د سش کال پورې میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ له خوا د نادرکه کېدو خبر خپور شوی وو، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره په خبرو کې د خپل روغتیا او له افغانستان بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه راپور لرو.
زلاله و موندل شو خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنې کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای که زلاله شمی و غوړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنم لاټړ وکړي. خدا پریکړه د هغه شخصي تصمیم بللې دی. دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 ما نو وخت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
در رابطه با این که فعلا خانم زلالی هاشمی
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې روان لمریز کال په وری میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالی وروسته د دسمبر په 13مه بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پریکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړی دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ، جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالی هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي خو یې دای کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالی هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مند دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې ښاپیري نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم دا پیغام ده چیز کملار نی چی انتخاب کردی. باید پشان سی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی. او خپل هنر تا دی ادامه ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقي غږول او هم اوریدل بند کړي وای، دا په اسلام کې حرام ده. د یادونه ده چې د زلالی هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د درانه وزن پخوانی اتل انټونی جوشوا په یو جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټیوبر جک پاول چې څوک وهنې ته یې مخه کړې په فني ضربه مات کړ. دا سیالي تیره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې 140 میلیونه ډالر جایزه په خپلو کې وویشله. تر مسابقې مخکې د څوک وهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان دی او دوه ځله نړیوال اتل پاتې شوی او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر و. جک پاول چې د انټرنیټ په نړۍ کې پیژندل شوی دی د باکسنګ د یو لړ نمایشي مسابقو له لارې ځان مشهور کړی، خو جوشوا خپل ډیر کم تجربه سیال په دغه سیالۍ کې چې اته پړاوونه یې درلودل په اسانۍ مات نه کړ او بالاخره یې وکولای شول چې د خپلې بدني غښتلتیا په زور په شپږم پړاو کې هغه ناک اوټ کړي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د لندې نه وشتمه ده. د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپل مانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو کې دا شپل مانځل کیږي. د دې شپې د تاریخ او لمانځلو په اړه عصمت څاروان مفصل راپور لري.
د قوسیا لنده ورسته شپېته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یوه تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېن راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه پدار منی، چاته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم ګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچوي، البته چې پالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینل منزل کیږي، مګر په گاونډي ایران کې دا شپه ډیره منزل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موږ کې ورته وایي زړه یې ژوندی وي، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه شته چې د یلدا شپې لپاره پخوا نیول کېد، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نورې وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری بای بیا به نو ایو کمپالا لا ایو رجعی به ور سر ور واچا ولا او بیا به ور مخی ته به یو تاش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شو دلې او بیا به په دې شاو خاص څوک ناستول په دې ما فل کې دا لوبه وایم کده ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړي دوی به بیا هر چا په پټه خپلې و نشانی په اوبو کې وراچول بل څوک یې ونه ویني دا د څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې څوک خپلې و نشانی واچول دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا وی میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به راوستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخته له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوړډېر المنزل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایوه وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه وګد شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوږ موږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچ میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي، دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي، په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام راړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ایزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو، خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
آزادی رادیو خبری مجله.